ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. په میدان وردګ ولایت کې د وسلوال قومندان علي پور کسان وایي چې د دفاع وزارت هلیکوپټر دوی وشتې دي. په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروان د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د دې او د مسکو د غونډې او نور موضوعاتو تفصیل اوري. خبرونه اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوي.
د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډې بحثونه دوام لري. د علي پور پلویانو منلې چې د پاوس هلیکوپټر دوی وشته ده، او د بلاروس سیاسي مخالف له امریکا غوښتي چې پر الکساندر لوکاشینکو فشار زیات کړي. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه روانه ده، او ګډونوال د سولې د روان بهیر پر چټکتیا او ورته نورو مسایلو خبرې کوي. د راپورونو له مخې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې د ویناوالو له ډلې وو، او نوموړي له طالبانو غوښتي چې د دوحې هوکړې ته ژمن پاتې شي. د غونډې له جریانه لا ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو اټکل دا دی چې د ورځې په پای کې د شویو بحثونو په اړه یوه اعلامیه خپره شي. غونډه کې د افغان دولت او طالبانو لوړپوړو پلاوی برخه اخیستې، او پر دې سربیره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم ورغلی دی. د سولې د روان بهیر د چټکتیا په هدف د غونډه داسې مهال جوړه شوې چې ټاکل شوې نږدې راتلونکي کې به بله ورته غونډه په ترکیه کې جوړه شي. دا دواړه غونډې د افغانستان لپاره مهمې بلل کیږي، ځکه داسې مهال جوړیږي چې له دغه هیواد د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت را نږدې شوی، او بل دا چې امریکایانو د قدرت د ویش لپاره افغان دولت ته یوه طرحه سپارلې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش یو ځل بیا افغانستان کې د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه وکړه. ګوترش د افغانستان په اړه خپل وروستي راپور کې ویلي، د جګړې دواړه لوري په ځانګړې توګه طالبان باید د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسولو لپاره د افغانانو غوښتنې ته پام وکړي. د ویلي د تاوتریخوالي سملاسي درول د عادلانه تلپاتې او هر اړخیزې سولې لامل ګرځي. د دغه راپور لینک نن د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه پر خپله ټویټر پاڼه خپور کړی دی. ګوترش دغه راس فرانسوي ډیپلومات جان ارنول د افغانستان او سیمې لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. ملګرو ملتونو ویلي د دې ټاکل کېدل په دې معنا دی چې دغه سازمان له سولې زلارې د افغانستان د معضلې حل ته ژمن دی. د مهال د برالاینز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ده. د میدان وردګو په بهسودو ولسوالۍ کې د ملي پاوځ سرخی الوتکه د ځایي وسلوال علي پور د وسلوالو لخوا وشتل شوې ده. د قومندان علي پور یو ویان محمد حسین توانا ازادي راډیو ته وویل، تیر شپه د دوی د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په بهسودو کې جګړه شوې ده. دی وایي د همدې جګړې پر مهال هلیکاپټر هم رالوېدلې، او په خبره یې احتمال شته چې د دوی وسلوالو په توغندي وشتې وي. توانا وایي د تېرې شپې په نښته کې د علي پور دوه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د میدان وردګو د ولایتي شورا غړی شریف الله هوتک هم ازادي راډیو ته وایي چې هلیکوپټر د قومندان علي پور کسانو وشتلې ده. دفاع وزارت بل دی چې د پیښې څرنګوالی معلوم کړي. وایي د سرخی الوتکې د غورځېدو پیښه کې نه تنه وژل شوي چې څلور یې عمله او پنځه دفاعي او امنیتي سرتېري دي. له دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې دوی د پیښې کې لاس نه لري. کابل کې د ماین چاودنې څلور تنه وژلي او نه نورې ژوبل کړي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وایي د چاودنې هدف د ملکیانو یو کاسټر ډوله موټر و.
ترورستان در ادامه جنایات شان متاسفانه صبح امروز در مربوطات نوی
عبدالله ترهگرو د خپل جنایات په دوام نن سهار د ولسمی امنیتی حوزې اړوند خیرخانې کوتل په سیمه کې پر یو کاسټر موټر ماین وچول. د دې چاودنې له کبله د یوې ښځې په ګډون څلور تنه وژل شوي او نه نور ملکیان ټپیان شوي دي.
بل لورته د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان حامد پویا ویلي، چاودنه کې د دوی درې کارکونکي وژل شوي. تر اوسه کومې ډلې د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د بلاروس د اپوزیشن مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې پر زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکو نور فشارونه راولي. هغه ویلي چې واشنگتن د بلاروس پر رژیم د بندیزونو پر پراخولو سره خپل حد اکثر فشار راولي، او دا رژیم دی مجبور کړي چې د ډیالوګ لپاره د اپوزیسیون غوښتنې ته غاړه کېږدي. میرمن تیخانوفسکایا چې پرونې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته د ویډیو کانفرانس د لارې خبرې کولې وویل اضافي بندیزونه باید قاضیان، دولتي شرکتونه، امنیتي افسران، حکومت پلوه ډلې ټپلې، تعلیمي او سپورتي چارواکي په نښه کړي. د اګست میاشتې له نهمې چې الکساندر لوکاشینکو ځان د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړی، په دغه هیواد کې نږدې هره ورځ مظاهرې کیږي. اپوزیسیون وایي په دغو ټاکنو کې درغلۍ شوي او اصلي ګټونکی یې تیخانوفسکایا ده، خو حکومت دا تورونه رد کړي. او شمالي کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو هڅو عکس العمل وښود چې غواړي پر اټومي موضوع ورسره مذاکرې بیرته پیل کړي. د شمالي کوریا په خبره تر هغو چې واشنگټن خپله تګلاره بدله نه کړي، دوی به دغو مذاکرو ته حاضر نه شي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چوی سون هوی نن پنجشنبه د پیونګیانګ پخوانی دریځ تکرار کړ او ویې ویل تر هغو چې امریکا خپله د خصومت پالیسي بیرته نه وي اخیستې، هیڅ ډول دیالوګ ورسره ممکن نه دی. هغې ویلي شمالي کوریا به په راتلونکي کې هم د امریکا دغه ډول هڅې له پامه وغورځوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په دې خبرونه کې به واورئ، په میدان وردګ ولایت کې د خپل سره قومندان علي پور کسان وایي د دفاع وزارت یو هیلیکوپټر یې ویشتی دی. د مسکو غونډه د افغانستان د حکومت، طالبانو او نړیوالو په ګډون پرانیستل شوې ده. د مزار شریف جوسیان ترمنځ تګ راتګ کوونکي مسافر له نامنۍ سر ټکوي او د کابل ښار په چاودنه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي دي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د یو وسلوال قومندان علي پور کسان وایي چې د دفاع وزارت هلیکوپټر د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې ویشتی ده. تر دې وړاندې نن دفاع وزارت ویلي و چې یو هلیکوپټر د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې لوېدلې او عمله وژل شوې ده. همدا شېبه له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال د ټلیفون له لارې راسره دی او د دې موضوع نور جزئیات وایي. مهرباني کوئ.
په میدان وردګ ولایت کې د کومندان علي پور کسانو منلې ده چې د دې ولایت د بیسود د اولې سي ولسوالۍ کې د ملي اردو الوتکه د دوی سره په جګړه کې نسکور شوې ده. په دې الوتکه کې د پیلوټ او عملی په شمول د افغانستان د ملي اردو نه سرتیري وژل شوې دي. علي پور ځان په سیمه کې د وسلوالو پاتونوالو کومندان بولي. د نوموړي ویان محمد حسین توانا ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه د دې ولسوالۍ د دې وسلوالو او په سیمه کې د ځای پر ځای سوي امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده چې په دې جګړه کې د ملي اردو د الوتکه د دې د وسلو په ډزو رانسکوره شوې ده. د توانا په وینا د بیسود لومړی سي ولسوالۍ کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د دلوي د میاشتې د لسمې نیټې رئیس د کومندان د علي پور د وسلوالو په ماسره کې دي او د دواړو خواو ترمنځ د خورو ورونو شتو وروسته تیر شپه د دې ترمنځ شدید جګړه هم شوې ده. هغه وایي په دې جګړه کې د کومندان د علي پور دوه وسلوال وژل شوي او درې نور هم ټپیان دي. تر دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي و چې د افغان هوایي ځواکونو د وسلوالو یوه د می ولس په نوم باندې یوه سرخی الوتکه د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې رانسکوره شوې ده. د بیان په وینا پیښه کې 15 ملي اردو سرتیري او د نظامي پیلوټانو په شمول څلور تنه د الوتکې عمله وژل شوي دي. دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې په جاره چې د الوتکه څنګه نسکوره شوې ده څه نه دی ویلي. دفاع وزارت د ازادي راډیو د خبريالانو تماسونو ته هم ځواب نه دی ورکړی. بلخو د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته ویلي چې دغه څرخی الوتکه د میدان وردګ ولایت بیسود ولسوالۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکي کومل ول چې هلته د وسه د علي پور د وسلوالو په ډزو رانسکوره شوې ده. علي پور چې ځان د ولسی پاتونوالو کومندان بولی د میدان وردګ ولایت په بیسود او شاوخوا ولسوالیو کې فعالیت لري او له وشتې مودې رئیس له حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل دی. هغه چې لسګونه وسلوال لري څومره د مخکې هم په همدې ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل و چې ورسته بیا د منځګړیتوب لپاره له کابل څخه یو پلاوی وټاکل شو. علي پور څو کاله مخکې هم د خپل سر وسلوالو فعالیتونو په ترور پتور حکومتي ځواکونه ونیو چې خورسته د ولسمشر د دویم مرستيال سرور دانش په ضمانت خوشی سو.
مننه له سیمه مننه کور ودان پر راپور کې مو وبریدل چې د علی پور کسان وایي چې د میدان وردک په بیسودول سوالی کې د دفاع وزارت الوتکه یا هلیکوپټر دوی وشته دي. دفاع وزارت د پیښې په اړه ویلي دي چې په د الوتکه د غورځېدو په نتیجه کې نه تنه وژل شوی او چې څلورې عمله او پنځه دفاعي او امنیتي سرتیری دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په مسکو کې غونډه نن پرانستل شوه. په دې غونډه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت په استازیتوب عبدالله عبدالله د قطر د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت مرکزي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکزی او د مارشال عبدالرشید دوستم او ګلبدین حکمتیار په شمول یو شمېر سیاستوال له افغانستانه تللي دي. له قطر څخه د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر په ګډون لس کسیز پلاوی په دې کانفرنس کې ګډون لري. د دې غونډې په اړه نور حال د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې اورو.
د افغانستان په اړه د مسکو غونډه نږدې سات وړاندې پیل شوه. د دې غونډې په پیل کې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان د شخړې په بین الافغاني او سیاسي حل ټینګار وکړ. ښاغلی لاوروف وویل په افغانستان کې باید د سولې داسې یوه هوکړه وشي چې ټولو لویو ته منلې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد چمتو دی چې د اړتیا پر مهال د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب هم وکړي. لاوروف په دوحه کې د سولې روانې خبرې وویل چې د بخنی لاوروف په دوحه کې د سولې روانې خبرې دندنې وي او بللې وویل چې دا د زغم نه پور لري. د اندرو د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه هیدو حکومت په عمل کې دوه هم ټینګار وکړ. که تاسو د مسکو غونډې لومړی برخه پای ته رسیدا او اوسې دویمه برخه پیل شوې د باندې دروازو ته شالبته او د غونډې له پیل وړاندې د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالهی له خو نشي د مسکو ناسته به د افغانستان د سولې بهیر د پرمختګ او ګړندګي دوه په برخه کې اعلان کړل. وروړي امیر عبدالله وویل دی ډاډه دی چې دا مرسته کولی شي او د افغانستان لپاره دا ډول غونډې د فرصت برابر وي چې ټول لوري یو او بل ترمنځ پیغامونه تبادله شي او داسې یو ګامونه پورته شي څو سولې د خبرو د پرمختګ لپاره زمینه برابره شي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا هم وایي چې د مسکو په غونډه کې به ښاغلی عبدالله عبدالله د سولې بهیر د پیاوړتیا او ګړندي کولو لپاره د سیمې او نړۍ هیوادونو څخه د همکاري غوښتنه وکړي او تحفه به تر هغري سره په مبارزې او پر یو ځان بچا افغانستان لپاره دا چې وینا وکړي چې ټولې حسبې په دوانې متمرکز وي. د دې شورا صلاحکار مجیب رحیمی له مسکو څخه ازادي راډیو ته ټلیفون پر کرخه وویل چې دوی یو ځل بیا د سولې دراتو او د جګړې د پای لپاره د افغان حکومت دریځ بیانوي او تر پای د افغانستان د ټولې پاړه د سیمې او نړۍ هیوادونو او د روسي د پای وندي غوښتنه کوي. ورته وخت کې دوی چې طالبان به هم وغواړي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت چمتو دی چې بیل کوم قید او شرط په هر برخه کې دوی وغواړي خبرې وکړي دوی حاضر دي خو توضیح خواله باید پای ته ورسیږي او د دې لپاره فرصت برابر شي چې تریپګټي په ټول هغه اصلي قضایا او باندې چې هغه د خبرو اصلي محور دی متمرکز شي او بحثونه پیل شي. د دې خبرو تر خوا کې تاروان صاحب اخوا بیا ملګرو ملتونو هم د افغانستان د سولې په اړه باندې تازه ګام پورته کړی دی او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د افغانستان لپاره د ټولې خبرو د پرمختګ او تر پای په دې خبرو کې د ښې هماهنګۍ لپاره یا ښې همغږۍ لپاره فرانسوي ډیپلوماټ ران ارنو د افغانستان په چارو کې خپل ځانګړی استازی ټاکل لري. ملګرو ملتونو کې کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په دې اړه په وخت راکړي خبر پاڼه کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له قوله خبره شوې لیکلي چې انتونیو ګوتریش له ژان ارنو وختي څو د سیمې هیوادونو نړیوالو متحدانو د یوناما تر څنګ په افغانستان کې روانې شخړې د سیاسي حل لپاره همکاري وکړي. ملګري ملتونو دا پریکړه داسې مال کوي چې د مسکو په غونډه کې کوم استازی ګډون نه لري خو ولې ترکیې ناسته د سازمان تر څارنې لاندې کیږي. غونډه چې امریکایي د افغانستان د سولې اړوند د سیمې او نړۍ هیوادونو د اجماع لپاره مهمه او د سولې خبرو د پرمختګ او ګړندي کولو لپاره اړینه بولي. امریکا او افغان حکومت د مسکو غونډه هم د استانبول پر ناستې اغېزلرونکي بللې وایي هیله لري چې دا غونډه د افغانستان د سولې بهیر یو معنا لرونکي پړاو ته دننه کړي. د روسیې د مسکو ښار کې دغه غونډه شاید تر یو دوو ساعتونو پورې نور هم دوام وکړي او د غونډې په پای کې به ټول لوري یو ګډ اعلامیه خپره کړي چې د دې ناستې هغه مهم شي به بیان کړي.
ډېره مننه د ازادي راډیو د خبريال راپور کې مو واوریدل چې مسکو غونډه پرانستل شوې ده او په دې غونډه کې د البته په پرانستون کې وینا کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل چې خبرو تر اوسه پورې کومه د پام وړ نتیجه نه ده لرلې او د هیله لري چې د افغانستان د سولې بهیر پرمختګ وکړي. په همدې حال کې تاوتریخوالی په افغانستان کې دوام لري. نن هم د په کابل ښار کې یوې چاودنې لږ تر لږه څلور تنه وژلي او نه نور ټپیان کړي دي. د کابل امنیه قومندانی وایي چې په وژل شوو کسانو کې یوه میرمن شامل ده. له بلې خوا د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت په برید کې د دې وزارت د یوه کارکوونکي وژل کېدل تاییدوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل ښار کې په دولتي مامورینو چاودنې د پنځشنبه په سهار کابل ښار کې پر هغه کاسټر موټر چې د ګڼو دولتي ادارو مامورین پکې سپاره وو چاودنه وشوه. د کابل پولیس وایي په دې چاودنه کې ملکی کسانو ته زیان اوښتی. د قومندانۍ وین فردوس فرامرز
ترورستان در ادامه جنایات شون متاسف
تر هغه ورو نن سهار یو ځل بیا ملکی کسان په نخښه کړل. په دې چاودنه کې څلور کسان وژل شوي چې یو پکې میرمن ده او نه نور ټپیان دي. پیښه د پولیسو لخوا تر څېړنې لاندې ده.
مجروح شوند رویداد تحت بررسی تیم مشترک امنیتی کابل قرار دارد.
د نننې چاودنې په قربانیانو کې د افغانستان د مخابراتي او ټکنالوژي وزارت کارکونکي هم شامل دي. د دې وزارت وین نصر الله نصرت ناصری له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
با تاسف در رویداد امروز
له بده مرغه په نننې پیښه کې په هغه کاسر ډول موټر چې د نورو دولتي ادارو مامورینو په کرایې نیولې و د مخابراتو وزارت کارکونکي پکې هم شامل وو. په دې چاودنه کې د دې وزارت یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی.
خدماتي وزارت مخابرات او ټکنالوژي معلوماتي بوده.
د ښاغلي ناصری په خبرو وژل شوی کس وزارت خدمتی مامور و. په افغانستان کې د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله په یوې اعلامیه کې د غبرید غندلی او د ملکی وګړو هدف ګرځولی د بشر ضد جنایت ظالمانه او د ټول اسلامي اخلاقي او انساني ارزښتونو خلاف عمل بللی. هغه ویلي په اوسنیو شرایطو کې باید د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي. دا په روانونه کې په کابل ښار کې دویم کاسټر ډوله موټر دی چې دولتي مامورین پکې په نښه کیږي. د تیرې سې شنبې په ورځ هم په کابل ښار کې په یو کاسټر ډوله موټر چسپکي مین چاودنه وکړه چې له عملی د اطلاعاتو فرهنګ وزارت درې کارکوونکي چې ښځې هم پکې شامل وي ووژل شوې. لا تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. نوی
کال نوی پیړۍ څوار لسمه پیړۍ دل وړو ژورو پیړۍ وا
تبر ما کفایت نمی کړه کې ملکه باشم مخم وزیر معرفم
هغه حرکتونه لګ عجولانه وو.
Soviet military forces have invaded sovereign nation of Afghanistan.
وقتی که می خبره شنید خدا ببخشش اشکاش کرد دست دوش رواته.
And we stand together to win the war against terrorism.
خدای جل جلاله په نامه لوړ کوم
کوم درس بخریم تعلیم کنیم او فوتبال کنیم یا ورزش کړی.
پنځله سم پیړی د هیلی ویرشکاری.
تنها چیزی که در افغانستان میخواهیم امنیت است.
ای کشور خدمت بکنم کده عقل مبارز باشه.
گلان چمنیان و کری بدی اصلا بزی مجرسا سیوات بند سنسور و شکلیسی.
ازادي راډیو په د کال او پیړۍ لپاره ځانګړي پروګرامونه او مستندونه خپاره کړي. منځنۍ څپه 12 شپږنی وی اف ام 3.5 ازادي راډیو .org facebook.com/ازادي راډیو.
د مزار شریف جوزجان پر لوی لار مسافر وای د طالبانو د فعالیت لامله امنیتی خطرونه زیات شوې دي. په بلخ کې چارواکو ویلي چې طالبان د دې لوی لارې په اوږدو کې د سړک د خاړې ماینونه شخوي او ترڅنګ یې له سوداګرو باج اخلي. په دې لارې تلونکي مسافر وایي چې باید د مزار شریف جوزجان لوی لارې امنیت خوندي کړل شي. په دې اړه راپور لرو.
د مزار شریف جوزجان پر لوی لار د جګړې زیاتوالی او د سړک غاړې ماین چاودنو د دغې لارې مسافرین اندېښمن کړي. چارواکي وایي چې له کابو شپږو میاشتو راهیسې د یادې لوی لارې په ځینو برخو طالبان واکمن دي. اووه دېرش کلن علي اکبر د بلخ ولایت اوسیدونکی دی. هغه په جوزجان ولایت کې په یوه موسسه کې کار کوي. دی وایي چې په اونۍ کې دوه ځله پر دغې لارې تګ راتګ کوي. علي اکبر هم د نورو مسافرانو په شان پر دغې لار خپل ځاني امنیت اندېښمن دی. هغه وویل
مو مصری مودم رفتمر شبرغان هستم قسمت رای شبرغان دیگه طالب هسته
زما تک و را تک دی شبرغان پلاره دی شبرغان تا ورنگدی طالبان پلاره که حضور لری زد ویر احساس کوم کلا نا کلا سڑک تر اوزی او بیا خلق لزان سر بیایی لاره واقعا نام نده او ویر پکار ده
پا هم دی حال که دی بلخ دی طولگت و اداره وی چه دی مزار شریف جوزجان پر لویلار طالبانو چبان دی پینزل از دی پوخ سڑک دی ماین پچاودنو ویجار کرده دی د دغه اداره مشر زلمی رحیمی ازادي راډیو ته ویلي چې هیڅ یو وسلواله ډله نه باید عامو ګټو ته تاوان ورسوي د شاین قول اردو ویان محمد انیف رضایی وایي چې د مزار شریف جوزجان پر لوی لار د امنیت خوندي کولو په مقصد له یوې اونۍ راهیسې په بلخ او جوزجان ولایتونو کې د ملي اردو پوځي عملیات پیل شوي ښاغلي رضایی وویل چې دا عملیات د بلخ ولایت په چهاربولک او د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالیو کې همدا محل دوام لري د زیاته کړه
چمتال چهاربولک دولت آباد تحت دو کوشش عملیاتی ما هستند
چمتال چهاربولک او دولت آباد زمونږ تر دوه امنیتي پوښښ لاندې دي له عملیاتو مو موخه دا ده چې د خلکو امنیت تامین شي طالبان وځپل شي او د لویو لارو امنیت خوندي کړو
د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل هم منلی چې د مزار شریف جوزجان پر لوی لار د طالبانو د داخلي غړو سربیره بهرني جنګیالي هم فعالیت لري د ویلي چې طالبان په دغه لاره د ترهګریزو فعالیتونو تر څنګ له سوداګرو باج هم اخلي د طالبانو یو ویاند زبیغلا مجاهد تر دې دمخه د مزار شریف جوزجان پر لوی لار له سوداګرو د پیسو د اخیستو موضوع منلی ده مجاهد ویلی وو چې د طالبانو ډله د مزار شریف جوزجان د لوی لارې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره د طلب پارچې په ورکولو سره لګاډو یو اندازه ځانګړې مالیه ترلاسه کوي هغه ویلي چې دا پیسې له 3500 تر 5000 افغانۍ دي د مزار شریف جوزجان لوی لار د شمال زون د حیرتن واخنی سوداګریزو بندرونو ترمنځ یوازنی مواصلتي لار ده چې بلخ د جوزجان سربیره له سری پل فاریاب او بادغیس ولایتونو سره هم نخلوی
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ
د افغانستان حکومت وایي د کمال خان بند د پرانستنی په ویاړ به د موسی شفیق په نوم د عالی دولتي میډال د جوړېدو حکم لاستیک شي موسی شفیق څوک کوم کارونه یې کړي او څه وخت وغوښتل شو په دې راپور کې واوري
په داسې حال کې چې افغان حکومت راتلونکې اونۍ د کمال خان بند له جوړېدو وروسته پرانیزي په دې ویاړ ایران سره د هلمند اوبو په اړه د هوکړې لیک لاسلیک کوونکي محمد موسی شفیق په نوم د دولتي مډال د حکم د لاسلیک خبره هم کوي د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس د محمد موسی شفیق د غوړه کارونو په پار یاده پریکړه کړې
د چارو ادارې لوی رئیس ډاکټر فضل محمود فضلی په وړاندیز او د ولسمشر د لارښوونې سره سم د کمال خان بند د پرانیستې مراسم مو په ویاړ به د شهید محمد موسی شفیق په نوم عالي دولتي میډال د جوړېدو حکم لاسلیک شي
جمهور رئیس غنی د سه‌شنبې په ورځ هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماسي انسټیټیوټ چې په 1955 میلادي کال کې جوړ شوی د محمد موسی شفیق په نوم ونوماوه
محمد موسی شفیق محمد ابراهیم کاموي زوی په 1300 مریز کال کې د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې زیږیدل دی خغلی شفیق لومړنۍ زده کړې د هیواد دننه او لوړې زده کړې د مصر الازهر د نیویارک کولمبیا او هارډوارد پوهنتونونو کې د حقوقو برخه کې د ماسترۍ تر کچې کړې دي
محمد موسی شفیق هیواد ته له راستنېدو سره د کابل پوهنتون په حقوق او سیاسي علومو پوهنځي کې د ځانګړو بینالمللي او مقایسوي حقوقو تدریس په غاړه واخیست نوموړي په قاهرې بیروت او خرطوم کې د افغانستان د سفیر په توګه دنده هم مخته وړي محمد موسی شفیق د محمد ظاهر شاه د بادشاهۍ پر مهال لومړی وزیر وو هغه په کال 1305 کې له ایران سره د هلمند د اوبو په اړه د اوبو د حق هوکړه لاسلیک کړه چې پر بنسټ یې یوازې د یاد سیند شل سلنه اوبه چې په یوه ثانیه کې 26 متره مکعبه کې دي ایران پورې اړوند شوي د بهرنیو چارو وزیر سلاکار او په واشنگتن کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات احمد شاه کټوازی وایي محمد موسی شفیق د نورو سیاسي لاسته راوړنو تر څنګ بهرنی سیاسي انډول ساتل او له ایران سره د هلمند د اوبو حقوق لاسلیک نوموتې لاسته راوړنې وي
مهمی لاسته راوړنی هغه دا دی چې یو د افغانستان اړیکې بېطرفه وساتلې او د تعادل د ډیپلوماسۍ نه یې کار واخیسته او افغانستان او د ایران ترمنځ د هلمند د اوبو اړوند مهم قرارداد و.
محمد موسی شفیق د پښتو ادب برخه کې هم ځلاند نوم درلود. پیام د شیرونو ټولګه، ابقریان د لنډو کیسو ټولګه او د ننګرهار شاعران د هغه ادبی اثر دی. محمد موسی شفیق د وی تر کودتا ورسته په 1909 هجری میلادي کال کې د 35 کلنې په عمر په مرموز ډول وواژل شو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ورزګان مرکز ترین کوټ چارټر په خوا پراخ شوی، خو پراختیایي له هغه ماستر پلان سره سمنه ده چې لسیزی مخکې د دې شار لپاره جوړ شوی و. د ترین کوټ اوسیدونکي حکومت ملامتوي چې په تیرو کلونو کې د دې شار منظمې ودې او پراختیا ته پاملرنه وکړه او خلک اړ شول چې په دې شار کې له کوم پلانه پرته ودانۍ او کورونه جوړ کړي. په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان په جنوب کې د ورزګان ولایت مرکز ترین کوټ شار دی چې څلور واټونه لري. دغه شار که څه هم د پخوا په پرتلا پراخه سوی، خو هغه ډول وده او پراختیا نه ده کړې چې د ولایت مرکز شار یې باید وکړي. رحیم الله د ورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ شار اړوند خانکي سیمې اوسیدونکي دي. رحیم الله که څه هم په ترین کوټ شار کې لس جریبه ځمکه لري، خو لا هم خپله اوس د کرایې په کور کې اوسیږي. سبب می خپل له رحیم الله وپوښت.
دا په دې نه باته و چې سبا یا بله ورځ نقشه را روانې دي، نو بس موږ په دغه باندې په خپل مځکو باندې مصرف نسو کړ. په نقشو ډېر خوشحاله زموږ به وروره سړک را جوړ سي، پلچکان به مو جوړ سي، نقشه به مو برابر سي. هغه د سرا یو لږ څه که راپات سو وروره، هغه خدای پاک مهربانه دی، هغه به په ډېرو روپو هم راته خرڅېږي او ښه ځای هم پکې جوړولی سي.
مدنی پال نجیب الله ازادي راډیو ته ویل په ترینکوټ کې د ماستر پلان نه عملي کول نه یوازې دا چې د ښار د خپل سری او بېودې او پراختیا سبب سوی، د ترینکوټ خلک هم له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي وایي که چیرې په ترینکوټ ښار کې ماستر پلان مخکې تطبیق سوی وای، اوس به ترینکوټ ښار د هیواد د نورو ښارونو په څیر منظمه وده کړې وای او له ښکلو ښارونو څخه به وای. د نجیب الله په وینا ترینکوټ ښار ښه هوا، سمسور باغونه او میوې لري او دا سیمه له هر پلوه په یوه ښه او منظم ښار د بدلېدو وړتیا لري. نوموړي زیاته کړه،
داسې کسان خو ډېر دي، هغه خلک چې 15 پیسې لري هغه مثلا دغه نه کوي، ځای نه جوړي، هغه وایي نن یاره نړۍ سبا یاره نړۍ. هغه داسې بېچارهګان خلک چې دي، د هغو خو هغه یو د خټو سرای دی او د خټو یې خونه ده، جوړوي یې مشکل نه دغه کوي، نو مجبوره دي، نو څه وکړي؟ هغه خو نه دغه د خټو کار دی، به دغه خټو یې جوړې کړي دي. داسې سم ځای دلته څوک نه جوړوي، نه روپۍ په مصرفوي، د نقشې په خاطر چې بېرېږي خو ساده دي. زموږ په کلي کې خلک په عینومېنه کې ځایونه جوړ کړي دي، خو دلته څوک دی خاص پوخ ځای نه شي جوړولی. خو دا
د ترینکوټ د ښاروالۍ د معلوماتو پر اساس دا ښار څلور ناحیې لري او شاوخوا 15,000 کسان پکې دي. خو آیا هغه ماستر پلان چې د ترینکوټ ښار اوسیدونکي یادوي اصلاح یې سته او که سته، ولې نه عملي کیږي؟ د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار مو پوښت.
د ترینکوټ ټول ښار لپاره ماستر پلان جوړ شوی دی چې په نږدې وخت کې به د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ترینکوټ ښاروالۍ ته وسپارل شي او د خیرو کاریز لپاره اصلاحي پلان جوړ شوی دی، منظور شوی دی، هغه به ترینکوټ ښاروالۍ ته وسپارل شي. د هغه څخه وروسته به په جریان د یو میاشت یا دوو میاشتو کې د خلکو او د مشرانو سره په تفاهم باندې د هغې ساحې عملاً کارونه شروع.
خو دا لومړی ځل نه دی چې د ترینکوټ ښاروال په نږدې ورځو کې د دې ښار لپاره د جوړ شوي ماستر پلان د عملي کېدو ژمنه کوي. کلونه مخکې ښاروالۍ او د ترینکوټ نورو ولایتي چارواکو د ورته یو ښاري پلان د ژر عملي کېدو ژمنې کړې وې چې بیا یې وروسته درک نه دی لګېدلی. ارزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار په ګډون اووه ولسوالۍ لري. د عیسایي د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ په دې ولایت کې شاوخوا 500,000 وګړي اوسېږي. البته دا شمیره د هغو کسانو د معلوماتو پر بنسټ ده چې د هویت دسکري اخیستې دي. په اورزګان کې یوه لویه سلنه وګړي په ځانګړې توګه ځوانان چې په جګړیزو شرایطو کې رالوی سوي تذکرې نه لري. د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست د یوې سروې د معلوماتو پر بنسټ د اورزګان د وګړو شمیر تر 1 میلیون کسانو زیات رسیږي چې د دې سلګونه زره وګړو لپاره په سیمه کې تر ټولو نږدې لوی ښار ترینکوټ دی. خو په ترینکوټ کې په تیرو 2 لسیزو کې د ښاري ماسټر پلان ناملي کېده. د دې سبب سوي چې ترینکوټ هسې چې د یو ښار سره شایي واده او پراختیا ونه کړي، او که څوک ورته د لومړي ځل لپاره راسي نو تر یو ښار زیات به ورته یو ګڼ مېشتې کلیواله سیمه ښکاره سي.
د خبرونې په پیل کې مو واورېدل چې په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان د دفاع وزارت یو هلیکوپتر ویشتل شوی دی، او د ځایي قمندان علي پور کسانو ویلي دي چې دا هلیکوپتر دوی ویشتی دی. د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز په دې پیښه خبرګون ښودلی دی. یاسین زیا په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې له هغو کسانو سره به جدي حساب وکړي چې د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د دفاع وزارت هلیکوپتر ویشتی او امنیتي ځواکونه یې وژلي دي. د همداراز ویلي چې دا کسان به د دښمن په توګه وځپل شي. د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اسدالله لودین د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د میدان وردګو په بهسود ولسوالۍ کې د ملي پوځ ترخی الوتکه د ځایي وسلوال علي پور د وسلوالو لخوا ویشتل شوې ده. د قمندان علي پور یو ویان محمد حسین توانا ازادي راډیو ته وویل تېره شپه د دوی د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په بهسود کې جګړه شوې ده. دوی وایي د همدې جګړې پر مهال هلیکاپټر هم رالوېدلی، او په خبره یې احتمال شته چې د دوی وسلوالو په توغندي ویشتي وي. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه روانه ده، او ګډونوال د سولې د روان بهیر پر چټک او ورته نور مسائلو خبرې کوي. د راپورونو له مخې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې د ویناوالو له ډلې وو، او نوموړي له طالبانو غوښتي چې د دوحې هوکړې ته ژمن پاتې شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش یو ځل بیا افغانستان کې د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه وکړه. ګوترش د افغانستان په اړه خپل وروستي راپور کې ویلي د جګړې دواړه لوري په ځانګړې توګه طالبان باید د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسولو لپاره د افغانانو غوښتنې ته پام وکړي. کابل کې د ماین چاودنې 4 تنه وژلي او 9 نور یې ژوبل کړي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وایي د چاودنې هدف د ملکیانو یو کاسټر دوله موټر و. د بلاروس د اپوزیشن مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې پر زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکو نور فشارونه راولي. هغې ویلي چې واشنګټن د بلاروس پر رژیم د بندیزونو پر پراخولو سره خپل حد اکثر فشار راولي، او دا رژیم دې مجبور کړي چې د ډیالوګ لپاره د اپوزیشن غوښتنې ته غاړه کېږدي. او شمالي کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو هڅو عکس العمل وکړ چې غواړي پر اټومي موضوع ورسره مذاکرې بیرته پیل کړي. د شمالي کوریا په خبره تر هغو چې واشنگټن خپله تګلاره بدله نه کړي دوی به دغو مذاکرو ته حاضر نشي.
سپورتي خبرونه هم لرو.
سبا د افغانستان او زمبابوي ترمنځ دوهمه شلوریزه لوبه په ابو ظبي کې ترسره کیږي. ټاکل شوې ده لوبه د افغانستان پر وخت 2:30 بجې پیل شي. تېره ورځ افغانستان لومړنۍ شلوریزه لوبه له زمبابوي څخه په لوړ توپیر وګټله. د تېرې ورځې لوبې کې افغان لوبډلې د زمبابوي په وړاندې 193 هدف ټاکلی و چې د رحمان الله ګربز 2 اتیا منډې پکې د یادولو وړ وې. رحمان الله ګربز په 45 توپونو باندې یادې منډې وکړې چې 8 شپږیزې او 4 څلوریزې پکې. زمبابوي په ټاکلو شلو ورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو سره 125 منډې وکړې، او لوبه یې د 3 منډو په توپیر وبایلله. د دې لوبې غوره لوبغاړی رحمان الله ګربز وټاکل شو. د دواړو لورو ترمنځ وروستۍ لوبه د روانې مارچ میاشتې په 6 ترسره کیږي. د دې وړاندې د افغانستان او زمبابوي ترمنځ 2 ورځنۍ لوبې وشوې چې یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېدې. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي د نړیوال جام انتخابي او د آسیا د ملتونو جام د سیالیو تر بیا ځلې ځنډې
کېدو وروسته د آسیا فوټبال کنفدراسیون نن د دغو سیالیو د نیټې او ځای د ټاکلو اعلان وکړ. د دې فدراسیون ویان فیروز مشهور په ازادي راډیو ته وویل د ای ایف سی لخوا د افغانستان فوټبال فدراسیون ته په رسمي مکتوب کې راغلي چې د ای ګروپ سیالۍ به چې افغانستان هم په دغه ګروپ کې دی په متمرکز ډول او د 12 ورځو په بهیر کې د قطر په کوربتوب ترسره کیږي. د ښاغلي مشعوف په خبره په دې سیالیو کې به روان لمریز کال د غبرګولي په 14مه بنګلادیش افغانستان، د غبرګولي په 21مه د افغانستان عمان او د همدې میاشتې په 15مه د هند او افغانستان ترمنځ لوبې ترسره شي. او څلور سره ایټالیوي کلبونه لاتزیو، یونتوس، انټر میلان او اټلانټا له چمپیونز لیګا وویستل شو. د ورزشي سایټونو د خبرونو په بنسټ د اټلانټا او انټر میلان په اوټولو کې ریال مستقیم رول درلود. دا د 2015 فصل راهیسې لومړی ځل دی چې ایټالیا هیڅ نماینده د چمپیونز لیګ کوارټر فاینل کې نه لري. انټر په سیری ای کې لومړی او اټلانټا څلورم مقام لري چې دې دواړو کلبونو د سیری ای دې فصل کې تر نورو کلبونو ډیر ګولونه هم لګولي دي.
د روان خبرونه په دوام کې دوونیس پروګرامونه لرو. لومړی د ماشومان لپاره د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او ورپسې هم کور کله.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز په اړه خبرې کوو. کیسه د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اړه د یوې مور ماشوم او خلق خبری اورو. ورپسې په دې غږی وو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیرو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو نقلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان، دیغه مثبت او منفی کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه یری کی. ورانګه هغه 15 کلنه ماشوم ده چې له مور پلار او نور مشرانو څخه کیسو ته په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نور هم زولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، دیغه خوږو خبرو ته غوږ شي.
تو کله نه؟
پنځه کله.
تاسو درته وایئ چې قصې چا درته ویلې کنه؟
مور مې راته ویلې او بل پلار مې راته ویلې، نور لري راته ویلې.
د چې قصې درته وایي؟
د بچا.
د بچا نقل درته کوي. بیا دې تا خو هیڅ نقل درته کوي؟ لکه ډیر.
ډیر. بیا خو ما تر اوسه مې نوي درس.
ښه. څومره نقلونه دې تر اوسه زده کړې؟
ډیر مې نه دي زده کړې.
اوس ما ته کوم نقل کولای شي؟ ته یو نقل خراته وکړه.
د بچا لور دې چې دلته اکسي بیا دغه اکسي ویلې نه دې مسؤل دې څه وکړه؟
مو دې مونږ نه سړي وکړه.
وای دغه باغ را سي د دې څه وکړي دا وای دې څه وکړه.
کیسه او نقلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته. نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي، بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته وویل شي په مغه اندازه یې اثر ډیر وي. تور پکې داسې یو مور ده چې خپل شپک کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنګ شي، د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانو کیسې په ډیره خواږه ژبه چې هغه مورني احساسات او عاطفه مور سره مل وي، د زوی ته مې هغه کیسې کوم چې ځینې وختونه د کیسې معمولا د شپې له خور ته کوم چې هغه ورته په خطو غوږ می او ورورو د همدې کیسې په اوریدو سره خوب هم وړي. کله د ورځې په جریان کې چې هغه نور کارونه خسته کی یا د ماشومان نه چې هغه سره لوبوي کی نو ځاغه لزان سره کې نام د ماشومان خواني قصې بیانوم او تد قصې ورته کوم چې ما زویتم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومان په لهجری جالب سوال نوم را نه کوي چې نو بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بزه کې چې نه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خارکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دود د بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل ښار له دوو تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونو ته را بولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت. په لوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومانو لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړي، پلرونو موږ ته نه وای کړي او موږ ماشومانو ته ونکو. نو په دی لوی پکتیا هغه د جرګو او عناناتو رسم و رواج ټول له منځه تللی وای. داسې سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا.
لیمایم دی وادا کوڅه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تلق شي کولې، خصوصا کله چې تیارې به وا یا برقونه بنول. هغه کیسه ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې ورور ده، هغه ته کله کله خانه کیسه ورته کوم او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم دی کیسه په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلې دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو، الته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداري توپ نه خده، همدغه سې زمره د ځنګل پاچا خودل کی کله کله د عدل او د قسم کی ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم بحث چې الترامنسته کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده. ډیر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بې ځایه خبرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لوری ته ورک شي. دغه داستانونه چې دي یو خود ماشوم فکری لوری ته ډیر زیات توجه کوي، پاملرنه ورته کوي. او بل تر ټولو مهم بحث پکې دا ده چې ماشوم مطالعه ته هڅوي، ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کوي، د قلم او کتابچی سره آشنا کوي.
کرس دې ته چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل سي،
هغه کیسې چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه له پند اندرز او نصيحتونو نه ډکې کیسې وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي. لکه مخکې چې ما ویل د چرګ او د لیوه کیسه، یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یادی د چونګخ او د میګیر کیسه، د کوتر او د چیشي کیسه. دا واسي اکثرا د ماشوم د پاره چې کومه کیسه ویل کیږي، اکثرا یا د لوتونکو مرغان وي، یا د زناور وي، یا مثلا د یو دوه ماشومان وي، یا د ماشوم او یاد یو انسان او د یو زناور ترمنځ اغه د نیکی مسله وي. دغه قصې چې دی ماشوم ذهنیت جوړي، ماشوم وفاداری ته هڅي، د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي، ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي، څنګه خیر خیګنو کی، څنګه د خلکو خبره ومني، څنګه د مشرانو شفقت ترلاسه کی، او څنګه بل اخر دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو.
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریحي.
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم نه خوښي، هغه به تفریحي بڼه هم لري. خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغه غل شي. ځکه چې په قصه کې هنر نه وي، هغه مستقیما به خپل رول نشي ترسره کولی.
ماشوم خپل لوست نشي کولی. کراسو د کیسې د ویلو ژبه دا په رقم ژبه باید ویل شي.
د ماشوم ژبه چې دا هغه ساده ژبه ده، عامه ژبه ده، واغه ژبه ده چې ماشوم پی پوي، یعنی هغه د لوی د پاره نه ده. نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوش او هم تی خواند واخیستای شي.
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبرو کې به ډیر تاثیر ولري کلی قصې لاخه
راته لشک مون چې کلم باید او می باید او وشي او د نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطن په غټانو تاثیر نشي کوله. کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وزه کوي، متاسفانه دا ډیر زله د منختی وړ نه وي یا څوک نه مانی در سره. کلم تاسو غواړئ چې یو شاته فکری لوري ورکې، بهترینه وسیله چې دا د مطالعه ده، د کتابت ده، او بل اخره د دغه برخه سره آشنایی ده. به له شکه چې په کتاب کې څه راشي ماشوم در سره مانی او په ډیر اسانۍ مانی. خو کته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او د سوي کې چې په هغه کې د تعلیمي او تربیتی برخه جوړوي، بهترینه مسله چې دا غم ده د ماشوم د اسانۍ ادب ده، کیسه ایز ادب ده، او د ماشوم د پاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالم ټولنې ته وړاندې کول شي، راتلونکي یا سبا په خطوګه جوړول شي.
ماشوم ته باید لانډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی، نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسي استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیاوړی کوي.
روپان په دې باور دی چې مونږ کولای سو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې اورول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای سو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا په آینده کې هم نسي کولی چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې کړي.
قدرمن دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزی او د هغوی په خوښه کیسی واوروي، د هر ماشوم لپاره خپرونه پای ته رسبو. تربیه ښې چارې.
کور کلی
نن سبای چرانه مهم امر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور ځای ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کورکلی د خبرونی مینوالو په سلامونو مهر کلی کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې کورنۍ نوی کال ته کوم چمتووالی نیسي، کوم ځایونو ته پچکار ځي او نوی کال ته چمتووالی ګټې هم درلودلی شي که څنګه. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی راوروي.
هر طرف سمانک شغله
قدرمن دوستانو، په موسمونو کې تر ټولو ښکلی او په زړه پورې موسم پسرلی دی چې ځان سره نوې هیلې، امیدونه او بدلونونه راوړي. پسرلی د کار او کسب، ښکلا، ځلا، ګل او بلبل سره تړلی موسم دی. پسرلی دی چې خلک د آبادۍ، سوکالۍ، کار او ژوند په لور وربولي. د نوي کال او نوي ژوند د پیل کېدو زیری راوړي. د پسرلي راتلو ته هر څوک هوسیږي او خوشحالیږي. کله چې د ژمي سړې اوږدې شپې تېرې شي، نو ایله خلک له بندو خونو د باندې تازه هوا کې د خوښۍ سا واخلي. د مرغانو د آوازونو او د ګلونو د نندارو خوند اخلي. ونې، بوټي او چمنونه زرغون شي. هر چیرې د طبیعت ښکلا او ځلا تر سترګو کیږي. خلک هم د نوي کال لپاره چمتووالی نیسي، خپل کورونه پاکوي، میوې تیاروي او داسې نور. په همدې تړاو زه هم یو کور ته ورغلی یم چې هغوی د نورو چمتووالي تر څنګ نوي کال ته میوه هم اخیسته کړي. د کور میرمنې سره مې خبرې داسې پیل کړې. مهرباني خورې، اول به ځان راوپیژنې؟
سلام علیکم، د ما نوم هیله ده، د کابل ولایت اوسېدل.
هیله جانې، نوی کال درته مبارکي وایم او د ستړي ستومانه ښکاري فکر کوم چې ډېر کارونه دي کړي. اما دګانې ډېرې نیولې که څنګه؟
مننه، خیر استې. دا خو طبیعي خبره چې نوی کال روان ده او ژمی تېر شو، موږ نو دا کارونه موږ کور هم پاک، د فرشونه شیان هم پرېمینځل، کمپلې کور ته د چا خبره هوا ورکړه تازه. اوس لږ ذره کې ستړي خامخا.
زما مخکې میوه هم ایښې ده.
دا دونه ستړیا هم دی ورځ دپاره تېره کړه. اوس ما اف میوه خیشته کړې ده، تاسو ته هم راواخیستله. تاسې نوشیجان کې مزه یې موږ ته وګورئ چې څنګه ده، مزه داره ده او که نه.
اوس په داسې وکړه چې لږ اف میوه به راته واچې.
ولې نو ازار ده.
بس 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 دیره مننه بس بس دوستانو انو تاس بجازه بز وقت میمه و تا کمو بگورم چه چنگه ده مزایه چنگه ده و چنگه خوان لری بیمه تاس ده مزه ویمه دوستانو استاس بجازه بی ماشالله دیره مزه داره دیره زیاده مزه داره واقعا دبرو توش چنگه ده جوله کرده
لیه تاس دخلی مزه ده منه نخیر سه ولی ده خو اول منگه ده و چه میوه تول اخلو لکه چارمغ بادام سرک کشمیش کشتا یا بل شاید شکر باران تو میگه ده تول اخلو پسرو بوی پاک مینزو بادام چارمغز خو بیا خشتیکا و پوستاوی یا دور از مخ که پاک مینزو بیا پاک و بو خشتا و سری ورطا پتاو بیا دنیوی کال پا سهار که ده اخلو تول تای پا گلاسو که چو خوری و ایل بیا نماشین نباسو چو میدهش بایا چو خوش بیا که
کله چې کوشش کړه و نو ورځي درته راوړې وکنه
ولې نو راوړې نو ورځي راوړې خلک سره کې کوم راوړې مور به خوشاله
مور دې خفه څنګه تا نه خو نه درته ولا
نه ما ته خل نه کړه دې سو گیتی خلک دې ته نه کړه
دې راځي ته منل ته وړه کې ماشه محمد سدي ته هم نو کال دې مبارک شکرانه
ته نو مبارک
نو ما دې چه ده
مروه
مروه جانې نو کال ته کالی کړي
او
اته کالی دې کړي
هيسته
چا درته خستی
بلال
ښه ډېر هله جانې او مروه جان تاسو ته خوشاله کال وارم ډیر زیاته مننه
تاسو هم ډیر زیاته مننه او د نوي کال مبارکي تاسو ته تاسو د خیستا رادیو خبرونه د خوانه ټول وطنوال ته د نوي کال مبارکي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ د کابل د دریم مکرویانو اوسیدونکو د 22 کلن مشغان وای چې پسرلی ته ډیره خوشاله ده او د نورو تیاریانو ترڅنګ یې نوی کالی هم جوړ کړي او دوی اکثره وخت د نوی کال په شپه ټول پیغلې نجونې یو ځای کیږي نو موري داسې وای
را نوی کال ته نو تمام معمولی نه د کور پاکوالی دی نه چې ما نو کني کیږي سم پس کورم پاکړای دی نو چامه می ځان تخصیص دي دا و پنجابی دی خو هي همش پنجابی کالی اخلم دا خاتمه ور سره ویدون دای خونه کیگی جشواره پیزارو نور سره میشه آقنام دیر میخواه کیگی ما لیموی رندیر خواه خب بس ما نمیشه خورگانی دیگه دیر کار که نزانا پیغه پخبره پس گل کی من اغنا والا دیر خوشحاله من اغنا من دیمه چه نوی کالی آخه کالی دسول کالی دارمی کالی معمولا منگا افسی ناماده کون بیاغش بنا بس سبزی جاب دید بخو این یو مفیلی کورانه دیر یوزه کی مثلا خاله میکنم یوزه کی سبزی چارت دید بخوام یوزه کی نغوری که و کسی که و بسته آمادگی هنه دا معمول از منگه دستی بس اینجا رو بس خدای ورکی دار از چه سکین یوزه کسی و که غوری و که لاشی چکر
پسرلی د نوي ژوند پیلامه ده انسانان هم د پسرلی پر راتګ سره کوښښ کوي چې نوي کارونه نوي پلانونه ترسره کړي د لغمان ولایت اوسیدونکي لیمه بیا وایي چې پسرلی ته یې ښه تیاری نیولی دی خو د نوي کال په ورځ تصمیم نه لري چې د کوره ووځي نوموړی زیاتوي
پاکاري خو م کړی ده نو د اخ میوې تیاري مې نیسل ده سمنک انشاءالله تیارو د چټتک تصمیم نفلن نه ده نیولی وزه وای خانه ده لپاره احتیاط ډېر ښه ده چې احتیاط وکړي فعلاً خو همداسې یو تصمیم نیولی چې ونه وځو نو روزو کې بتلو پارک ته بتلو تفریح ځایونو ته بتلو میلې له سروبي ته بتلو د واورې د خاطره د نام د خاطره کورونه لږ هغه شي او په ژمي کې نه کېږي چې پاکاریو کې صحیح د بندګۍ د خاطره دې لپاره نوی کال دی خلک خوشحالیږي رخصتي ده د لپاره خلک تفریح ځایونو ته ځي نو پاکاري هم کوي د خوښي هغه دی
بلخوا فریده بیا وایي چې دا د افغانانو یو دود دی چې کله نوی کال را نږدې شي نو د خپلې وس مطابق تیاریانې ورته نیسي او د نوي کال په شپه سابه پخوي میوه خیشتوي او ځینې بیا د نظر په نوم سمنک هم اچوي نو موړې په دې اړه وایي
نوی کال خو د پخوا پرتله اوس ښه تجلیلیږي خصوصا د ښځو دپاره پارکونه جوړ شوي دي موږ د نوي کال په ورځ ډوډۍ پخوو خپل وطني بیا د فامیل سره څو اکثرا د حبیب الله ځاځي پارک ته هفت میوه هم جوړوو هغه بر لاوه د دونه چې د دود دی خو صحت هم فایده لري وړو د پاره هم ډېره فایده لري او د فامیل خوښیږي ده هفت میوه چې توانان چې او اخه و
موږ په وخت کې ډیر خل منزل کېدو رفت آمد و افت میوه و آرامی و خب کلا چی در جنگونه شروع شد بیا موگه ماجر شد خنه و اوز بیا رنگی نیوله دی
دغور ولایت و سیدون که رستم غیاسی بیاوایی چه ده بخواه پا برطلا نوی کال هم دیر تغییر موندلی دی بخواه با جشنو نوال میلی با وی او خلکو با پا درده زرونو نوی کال نمانزه اوز ده بیلا بیلا اواملو پلرلو سره خلک دمرا پشاندار توگه نوی کال ننمانزی غیاسی وایی
تصمیم لرم چې یو مزار ته یا د کنړ مې نه دیل لای سر سبز ولایت زړه مې دی چې د دود ولایت نه یو ځای ته ولاړ شم ډیر خو نه ورته خوشاله خو خدای دې وکړي نو وای کال د افغانستان د پاره او د خلکو د پاره او د سولې د نیکمرغۍ یو ښه کال وي او نور خو په دې نور خوشاله کول هر وخت چې ورځ تیری د موږ امر راکی تیری نو خو ورته خوشاله یو بیا مې امنیت چې وي خو ورته خوشاله خو باید خدای کاری سره دوره چرغلی او د تروسه پوری د نوای کال همیشن منزل کی خو زه د نوی کال نو ډیره ښه خاطره چې لرم شپږ نویم کال کې د مو څلور لورګان دی په مکتب کې د غور په ولایت کې دغه د نوی کال افتتاح چې بعد تلاوت د قران نه د ملي سرود د مول لورګان په ژوندۍ بڼووي نو هغه مو ته ډیره واخه خاطره او زه ډیر خوشاله وم
همدارنګ نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کارمند ده وایي چې سکال یې نوی کال ته د ناسم اقتصادي وزله کبله چمتواله نه دی نیولې نور خبرې له نازنین څخه ورو
ولا سکال نوروز ته میامدګی نه دی نیولې واسه د اقتصاد مخنه ده یو ماش ته پدې ماش نو چې وکونو ماشومان ته د کور شای مای واخلو او یو خداوام دغه سیګټ وټه دنو څنګه وکی سړی یو د کور مامادګي او شان مان منت یا خستی نه می ماشومان ته چې خستی دینو په خو که و پلار می دی خدای وبې خې پلار می چې و مونږ به بوتلو میلې کول سرخته می وافت می و بم خښته ولا پلار به می و ماش به و دتی ماشومان مونږ به بوتلو لالته مزار ګل سرخ میلې ته الته بولو چې وافته کدار یا افتاد به بر طرف خلوت میل با کدی کل سرختی را سوپیا ببرم. اوس نونسو کوای نه چیری که دایسی یا خم دا وازه خندا بلم اقتصاد میخندا نه چنگ اوکو.
نوروز که بخارنو که پس سمنک او چو میوون منزل کیگی پا کلیو که هم ورته دودونه تر سره کیږي دوی د نوی کال په ورځ سابا خدای واس نور ډول ډول خواړه پخوي او دا انګیری چې د کال تر اخره به د نعمتونه په نصیب شي ټولنپو محمد خان سلام په نوی کال کې د چمتووالي په ګټو داسې راته غږېدلی دی
د نوروز نه بلکې د هرې ورځې لپاره خوشحالي کول د هر سهار راپورته کېدلو کې خوشحالي کول بیا اسماناس یو کال لپاره یو نوی پړاو شروع کېدلو لپاره څوک خوشحالي کوي دا معنا لري چې هغه ټول پړاو به پر ډېر خوشحاله تیروي که هغه د نوروز ورځ وي په دومره خوشحالیو باندې لکه په افغانستان او نور د سیمې هیوادو کې نمانځل کېږي دا واقعیت هم د انسانانو پر ژوند باندې ډېر غټ اثر لري چې هغه د خوشحالۍ سبب ګرځي خصوصا په افغانستان کې دا دودونه چې موږ تاسې نوی کالی جوړوو نوروز ته بیرون چکر ته وځو د خپلوانو کره ځو مېوې په کور کې تیاروو ډوډۍګانې د خپلوانو کورو ته ځو دا د ماشومانو د کورنیو د ټول عمر لرونکو خلکو باندې ډېر مثبت تاثیر لري دا واقعیت هم ډېره غټه فلسفه له ځان سره خپله د ارواپوهنې په مضمون کې لري
درنو دوستانو داو د دیونی د کورکلی خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا هي چاري
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
شو ستا دیر غمونا داد بدردا جوان ستا مونا ما سر مهشو ستا دیر غمونا داد بدردا Mother